په پیښور کې د ورځې درې بجې شروع کوونکو د مشال رادیو د خپرونو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظم یو.
لمړی د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر ویلي چې له پاکستان سره د اړیکو شکولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالی نه شو. د قبایلي سیمو سیاسي اتحادیه وایي چې د فاټا اصلاحاتو د ځنډېدو پر ضد به له اختر وروسته احتجاجي مظاهرې پیلوي. او کویت او امریکا هڅې پیل کړي چې د قطر او څو عربي هیوادونو ترمنځ د سفارتي لانجې په حل کې مرسته وکړي. اوس بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له پاکستان سره د اړیکو شکولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالی نه شو. نوموړي دا خبره نن د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د کابل پروسې غونډې پرانیستونکې وینا کې وکړه. ولسمشر غنی زیاته کړې چې طالبان ته د سولې له پروسې د ګټې اخیستلو لپاره وروستی فرصت ورکوي. د ده په خبره که وسلوال طالبان معقول وړاندیز ولري کولی شي په یو هیواد کې سیاسي دفتر پرانیزي. غنی زیاته کړه په نننۍ ناسته کې به په داسې لارو چارو خبرې او تصامیم ونیول سي چې پکې د جنګ او ترهګرۍ مخنیوي باوري کړي. د ولسمشر غنی له وینا وروسته د کابل پروسې ناسته په دوو کاري ډلو وویشل سول. یوه ډله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر لارو چارو بحث کوي او بله ډله بیا په افغانستان او سیمه کې د ثبات ټینګېدو پر لارو غږیږي. په نننۍ غونډه کې د پاکستان، چین، هند، امریکا او ایران په شمول د 28 هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. دا غونډه به نن مازدیګر د وروستۍ اعلامیې په خپرولو پای ته ورسیږي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحادیه وایي چې د فاټا اصلاحاتو د ځنډېدو پر ضد به د روژې په میاشت کې جرګې او ملاقاتونه او له اختر وروسته به احتجاجي مظاهرې پیلوي. د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه د اعلان تېر ورځ په پېښور کې ترې یوې غونډې وروسته وکړي. د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري اقبال افریدي په دې اړه تېر ورځ مشال رادیو ته وویل
موږ د پی سي وزیر اعلی له مطالبه کړی چې پی سي روغاړه ټولو پارټو مشران اخیر انسانان یو، پاکستانیان یو، که موږ د ملک شهریان یو نو موږ د په صحیح طریقه په دې ملک کې شامل کی، موږ له دې په صوبه کې نمائندګي راکې سملې کې او موږ د باقاعده د صوبې سره جوړه کی.
بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د تیر پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته ویلي و چې د فاټا اصلاحاتو منظوري ځکه د ځان ښکار ده چې حکومت د ټولو ګوندونو اندېښنې ختمول غواړي. د کابل امنی قمندانۍ ویلي چې د ښار په نهم امنیتي حوزه کې نن یو راکټ ولګېدی. د امنیتي قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي دا راکټ د کاناډا سفارت ته نږدې لګېدلی دی خو کوم ځاني او مالي تاوان یې نه دی اړولی. د تیر چهارشنبې ورځې له خونړي موټر بم برید وروسته کابل د حکومت وسوال مخالفانو د پرله پسې بریدونو شاهد دی. افغان ولسمشر اشرف غني نن د کابل پروسې نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال وویل چې په دې برید کې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي او سربند 300 ژوبل شوي. مخی افغان چارواکو ویلی و چې د کابل په ورستی موټر بم چاودنه کې نیوي کسان وژل شوی دي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په کابل ښار کې ورستی بریدونو حقانی شبکې او نورو ډلو په پاکستان کې پلان کړی دي. پاکستان بیا د کابل په ورستی بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي. زموږ غله مشال رئیس خوري د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په جون برید کې د داعش ډلې نوښت وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل اتولا خوګیانی نن مشال رئیس ته وویل چې د تیرو 24 ساعتونو په دوران کې د بهرنیو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو د کوټ ولسوالۍ په نرګوسي سیمه کې هوایي بریدونه ترسره کړي چې لامل دغه وسلوال وژل شوی دی. خوګیانی زیاتوي چې په وژل شوو داعشانو کې زیات شمیر بهرنیان دي او په دې پیښه کې ملکی وګړو او امنیتي منصبینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. کویت او امریکا هڅې پیل کړي چې د قطر او څو عربي هیوادونو ترمنځ د سفارتي لانجې په حل کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان او مصر په ګډون څو عربي هیوادونو پرون دوحه د ترهګرۍ په ملاتړ تورنه کړه او ویل چې قطر د ایران تر ملاتړ لاندې فلسطیني ډلې حماس ملاتړ کوي. امریکای چارواکو ویل دي چې دوی د دې کړکیچ د حل هڅه کوي او په عین حال کې کویت هڅه کوي چې د قطر او سعودي ترمنځ د یوه منځګړي رول ولوبوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي دوحه به د دې کړکیچ له پراخولو چې نتیجه یې له قطر سره د څو عربي هیوادونو د سفارتي، اقتصادي او هوایي اړیکو بندول و ډډه وکړي. السانی وویل قطر به داسې کړکیچ ته اجازه ورنه کړي چې په نتیجه کې د قطر او امریکا اړیکې زیانمن شي. امریکا په قطر کې یوه مهمه پوځي اډه هم لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د اسرائیل لخوا د فلسطیني خاورې د ښکېلاک د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. زید راد الحسین نن په جنیوا کې د بشري حقوقو یوې غونډې ته وویل چې دا ګام به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته لار هواره کړي. حسین وویل فلسطینیان د اسرائیل پوځ تر ښکېلاک لاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي دغه راز وویل چې اسرائیلیان هم له تاوتریخوالي څخه د خلاصېدو مستحق دي. ټاکل شوې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلې هم د جنیوا د غونډې ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا جوړه کړې ده وینا وکړي. امریکا ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اسرائیل پر وړاندې خپل دریز بدل نکړي نو واشنگټن به ترې ووځي. د برتانیې پولیس په لندن کې د جون د درې منیټې په درو مشکوکو بریدګرو کې د دوو نومونه اعلان کړي دي. په دې کې یو مشکوک تن پاکستاني نژاد برتانوي خورم بټ نومیږي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د لندن په ختیځ کې په بارکینګ سیمه کې له خپلو ماشومانو سره اوسېدی. د لندن پولیس وایي پولیس او د برتانیې کورنۍ استخباراتي اداره د 28 کلن خورم بټ په اړه خبر وو. پولیس او استخباراتي اداره وایي داسې کوم استخباراتي معلومات ورته نه دي ترلاسه شوي چې دا برید پلان شوی وو. دوهم بریدګر راشد رضوان نومیږي چې د لیبیا او مراکش غبرګ شهریت یې درلودی. د راپورونو له مخې په لندن کې د جون په درېمه نیټه په بریدونو کې 8 تنه وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شوي ول. پولیسو د پیښې پر مهال بریدګر هم وژلی و. د استرالیا پولیس نن ویلي هغه وسلوال کس یې وژلی چې پرون یې د میلبرن ښار په یوه اپارتمان کې یوه ښځه برمته نیولې وه. وروسته تر هغه چې د اسلامي دولت پر نامه وسوالې ډلې یادایش د دې پېښې مسؤلیت پر غاړه واخیست، استرالیا دا یوه ترهګر پېښه وبلله. د برمته کوونکي او پولیس ترمنځ د ډز په تبادله کې درې پولیس ټپیان شوي دي. دا چې پر خپله ویبپاڼه عماک ویلي چې دا برید ځکه کړی چې استرالیا د دې ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې شامل ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 113 روپۍ او 50 پیسې او 119 روپۍ 10 پیسې. یو پاون 106.5 روپۍ 40 پیسې او 106.5 روپۍ او 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 15 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورس پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 46 او کم نه کم 22، په بنو کې بزیات نه زیات 46 او کم نه کم 40، او په کوټه کې بزیات نه زیات 23 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی گریډ وی.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په کابل کې د کابل پروسې په نوم نړیواله غونډه د مهال روانه ده. غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا کړې. معلومات پرې درکو. د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلي سیاستوالو یوې ډلې پرون په پېښور کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو وار بیا د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې زر تر زره دې فاټا په خیبر پختونخوا صوبې ورګډه.
اخیر انسانان یو پاکستانیان یو موږ له نمائندګۍ راکې سم لیکې او موږ د باقاعده د صوبې سره جوړه کی.
د شمالي وزیرستان یو د پام وړ شمیر کسان چې په عربي هیوادونو کې د مسافرۍ او مهنت مزدورۍ وروسته په رخصتۍ وطن ته تللي په بنو کې ایسار پاتې دي او انتظار باسي چې ځایي انتظامیه او پوځ ورته خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي. او د مشال راډیوي مجلې د دیونه په خبرونه کې د برتانیا میشتي پښتون شاعر ډاکټر جمیل الرحمن پانیزي خبرې اوري.
زما پر ادبی ژوند باندې پښتونخوا کې افغانستان کې چې کوم عوامل دي دا یو ډېر لوی پرتو او دا یو ډېر ستاسو
هیله ده. له مشال راډیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو اوردن کو نن په کابل کې د کابل پروسې په نوم نړیواله غونډه روانه ده. د غونډې اولنې برخه ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړه او وروسته به د غونډې دویمه برخه پیل شوې چې ویل کیږي تر مازدیګر ناوخته پورې به دوام وکړي. په کابل کې زمونږ خبریال حدیث پردیس د اوس نه شاوخوا 2 ساعت وړاندې د مونږ ته دغه غونډې احوال راکړل. تاسو سره یو وار بیا شریکو.
لومړی برخه کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او د سیمې د امنیتي ستونزو او فرصتونو په رابطه باندې تفصیلی خبرې وکړي. درې مهم موضوع ته اشاره وکړه چې اوله موضوع دا و چې ولسمشر غنی ویل چې اوس د دې وخت رسیدلی چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په رابطه باندې کومې ژمنې چې کړي دي له ځان پرته هغه عملي کړي. دویمه موضوع چې ولسمشر غنی ورته اشاره وکړه هغه دا و چې پاکستان سره اړیکو ته اشاره وکړه چې که څه هم افغان حکومت او پخپله دو غوښتل چې پاکستان سره اړیکې ښې کړي خو اړیکې ښې نه شوې. اوس د وړاندیز وکړه چې پاکستان باید د یو میکانیزم له مخکې رامخته شي او خپلې غوښتنې مطرح کړي، ځکه ده وویل چې موږ اوس هم نه پوهیو چې پاکستان څه غواړي. او درېیمه مهمه موضوع چې اشاره یې وکړه ده وویل چې له طالبانو سره سوله حتمي ده. او بله موضوع دا ده چې که چېرته طالبان معقول دلایل ولري دوی سره په موافقې کولی شي د هر ځای کې چې دوی وغواړي د دفتر پرانیستلی شي، که کابل کې دفتر پرانیزي دوی ضمانت کوي او کابل هر ځای کې وي، خو دغه طالبانو ته فرصت وروستی دولتي څخه باید ګټه واخلي. که چېرته ګټه نه اخلي بیا به د یو واحد ملت له غضب سره مخامخ شي. د کابل د پروسې د ناستې دویمه برخه چې په دغه برخه کې تخنیکی بحث کوي، یعنی دوه کمیټې ټاکل شوې دي او په دوه مسلو باندې بحث کوي. یو موضوع دا ده چې د ترهګرۍ پر وړاندې څنګه مبارزه وشي، او دویمه مسله دا ده چې په افغانستان او سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هغه لارې چارې چې ډېرې اغېزمنې تمامېدای شي په دې مسلې بحث کوي. دا بحثونه به تر مازدیګره پورې دوام کوي. له هغې نه وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابل د پروسې د ناستې اجنډا راټولوي، او له هغې نه وروسته به همدغه مېلمانه د افغانستان پارک ماڼۍ کې روژماتی کوي. د څه باندې وویشتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په دغه ناسته کې برخه اخیستې ده. عموما د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان دي، او په کابل کې میشت دغه هیوادونو سفیرانو په دغه ناسته کې برخه اخیستې ده، او چې په هغې کې د امریکا متحده ایالات، چین، پاکستان، ایران، روسیا او د ملګرو ملتونو استازو او همداراز د نورو مختلفو هیوادونو استازو برخه اخیستې ده، او په دې رابطه باندې خپل نظریات چې دوی لري هغه به له افغان حکومت سره شریکوي.
په کابل کې زمونږ همکارو خبریال حدیث پردیس و چې د کابل پروسې په نوم چې دغلته کومه نړیواله غونډه روانه ده د هغې په اړه موږ ته معلومات راکول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد به د روژې په میاشت کې دوی جرګي او ملاقاتونه او تر اختر وروسته به احتجاجي مظاهرې کوي. دغه اعلان تېره ورځ په پېښور کې د سیاسي اتحاد غړو د یوې غونډې په ترڅ کې وکړ. د پاکستان مرکزي حکومت څو وارې ویلي چې د فاټا پر اصلاحاتو د اعتراض کوونکو ګوندونو اندېښنې به زر ختمي او په دغه لړ کې د حکومتي کمیټې وړاندیزونه عملي کړي. تفصیل له پیښوره زلان یوسف زیرا کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت لګامونو داسې ښکاري چې اوس په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو عملي کولو ته نه دي تیار.
اوس د فاټا سیاسي اتحاد د پلیټ فارم نن موږ احتجاجي تحریک لانچ کوو، موږ لوی جرګې راغواړو، موږ د پارلیمنت مخې له درنې چې کوم دی فیصلې کوو، موږ د پی سي وزیر اعلی له مطالبه کړی چې پی پی سي روغواړه ټول پاټو مشران اخیر انسانان یو، پاکستانیان یو، که موږ د ملک شهریان یو نو موږ د په صحیح طریقه په دې ملک کې شامل کی، موږ له دې په صوبه کې نمائندګي راکې سملې کې، او موږ د باقاعده د صوبې سره جوړ کی.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي لطیف افریدی مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د فاټا اصلاحاتو لپاره په آئین کې د بدلون وړاندیز کړی دی، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د آئین په 224 او 224 مادو کې پکې د بدلون هیڅ خبره نشته، او هم د دغه دواړو مادو له وجې فاټا ته عدالتونه او د پاکستان ټول آئین نه دی غځېدلی.
صرف په یو سل شپږم ماده کې دغه تجویز کړی دی چې درشت ممبران به فاټا ته چې هغه به په خیبر پختونخوا کې شامل وي، نو یو خو مطلب دا چې دوی فاټا به دستور فاټا ساتل غواړي، نو لہذا دا رواج اکتا سو چې کوم کوي دا تاسو غلطي کوي، دا تاسو په ځای د دې تاسو په سپریم کورٹ او های کورٹ ټول اختیار دغه دغله ورکي عدالتو له ورکي او مکمل پاکستان قوانین تل رایج کی.
د فاټا لایرز فورم یا د وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه افریدی وای چې په ټوله نړۍ کې داسې مثال نشته چې د یوې علاقې اولس د خپل ملک د آئین د لاندې ژوند تیرول غواړي خو حکومت یې ورته نوی تیار.
نو الته خو د قانون یا د آئین نوم څه شی نشته دی او خلک ټول در په در دي، غریبانان په ټول ملک کې خواره دي، بلکې په افغانستان کې مخواره دي، په پاکستان کې مخواره دي. او کدا صورت حال وي دغه یو نیم کروڑ خلکو ته د پاکستان ریاست خپل حق نه ورکي، نو کېدای شي چې دا صورت حال داسې شي لکه چې په 71 کې د بنگلاديش ثاني همنستر راغلی و، ځکه چې موږ په هر صورت دغه د غلامۍ زنجیرونه ماتو.
د ملک نږدې ټولو سیاسي ګوندونو قبایلي سیمې خیبر پختونخوا سره د ګډولو او د اصلاحاتو ملاتړ کړی دی. خو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن او د پختونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی قبایلي سیمې خیبر پختونخوا سره په یو کولو باندې اعتراض لري. د مسلم لیگ نون حکومت وایي چې د دې دواړو ګوندونو د سلا کولو استوبه قبایلی سیمو کې ټول تجویز شوی اصلاحات عملی کړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان وزیر اعظم سلاکار امیر مقام ویلی مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته پرمختګ لپاره په بودیجه کې د پام وړ پیسې بیل کړي دي. نوموړي د ځینو سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړي چې ګواکې په مرکزي بودیجه کې یاد صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوي دي. امیر مقام تېر ورځ په پېښور کې مشال راډیو ته وویل مسلم لیگ نون چې دا حکمران ګوند هم د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبرې حمایت کوي. تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې.
پېښور کې د خبری کانفرنس وروسته د وزیر اعظم نواز شریف مشیر امیر مقام مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا د پرمختګ لپاره د پام وړ پرمختیايي بودیجه ټاکل شوې ده.
په زر عرب ترقیاتي بجټ کې 2.5 عرب روپۍ د فاټا او کی پی کې لپاره مختص دي چې هغه 25% جوړیږي. دا یو تاریخ دی، هیستوري ده. 92 عرب روپۍ د آی ډی پیز د بحالۍ لپاره بیا مختص.
امیر مقام زیاته کړه چې په را روان مالی کال کې په پښتونخوا کې د اوبونه د بجلی جوړولو او د سړکونو د منصوبو لپاره هم بجټ ټاکل شوی دی او د لواری ټنل منصوبه به هم سخ کال سرته ورسی. د مرکزی کابینه نه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د سپارښتنو د منظوري وروسته په قومي اسمبلی کې د دغه سپارښتنو د بیل د ځنډولو په اړه د پښتنې په جواب کې د وزیر اعظم مشیر امیر مقام راته ساده ډول جواب راکړو.
پاڼه ریفارم بالکل من کمیټیډ یو او موږ دا غواړو چې زیات نه زیات خلک موږ ځان سره پاغې کې والو او دا غوې د مشاورت نه بعد دا غي امپلیمنټیشن وشي او موږ دا خواهش ته اداره سي نېشنلی شورا بغیر چې زیات نه زیات خلک بده ان بورډي او یو فیصله.
د وزیر اعظم د مشیر امیر مقام په خبره په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې خورشوي دا تاثیر سم نه دی چې غني په موجوده وړاندې کړې شوی بجټ کې وفاقي حکومت دغه سیمو ته سم پاملرنه نه ده کړې. ولهم غوس مشال
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د شمالي وزیرستان هغه اوسیدونکو چې په بهرنیو هیوادونو کې د مسافرۍ ژوند کوي او د محل هیواد ته تللي خپل کورو ته د تګ لپاره وطن کارډونو ترلاسه کولو ته انتظار دي. دا کسان وایي رخصتیانې په ختمېدو دي، په سخته ګرمۍ او روژه کې نور انتظار نشي کولی. دوی له حکومت غواړي چې دغه مشکل یې حل کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا وایي هڅه کوي چې دغه مسافرو سیمو ته د تللو لپاره یوه ځانګړې ورځ ورته وټاکي. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
شمالی وزیرستان هغه خلک چې بهرنی هیوادونو کې مزدورۍ کړي په رخصتی راغلي دغه کسان سیمه ته د تلو غوښتنې کړي. دوی وایي د 100 هفتو نه وطن کارډ لپاره انتظار کړي چې سیمه ته د تلو لپاره لازم ګرځېدلې. دوی وایي چې هفته کې یوه ورځ د بهر ملکونو نه راغلو کسانو لپاره مخصوص وي، خو د روژې میاشتې شروع کېدو نه وړاندې دغه قافله د ځنډ ښکار شوې چې دوی په سخته ګرمي او روژه کې د کالونو مسافرې پس هم په بنو کې د مسافرې شپې سبا کوي. د سعودي نه راغلي شمالي وزیرستان اوسیدونکي اخیرالدین وایي چې د بهر ملکونو نه کالونو مسافرې پس راغلي، خو نن لبنو وزیرستان ته نشي تللی چې خپلو ماشومانو ته ورسي.
ګرمي و زیوتا دو سفر والا ای خامخا ډېر زیوت تکلیف ځای ده. پدا چې خو میشه پیر نه روشي ډېر سفر کړای وي، ډېر وخت تیر کړای وي. نیز دا وی چې نیز د پر ادا چار زر کی وسی چې نیرن سی وسی او میش خپل کری چالو سی په تکلیف خپل بال بچا جوړی دي. ډېر سفر ډېر وخت ونه تیر کړای دی او خپل بال بچا راو وي ډېر تکلیف نه اوله ګرمه نه تیر شوی دی. بیا دل سي نیز بیا وکړی دي خپل بال بچا را نشي ملاوي دی.
یو بل مسافر استی خانوی خپل کلی وطن ته ارزمن دی، خو یو بل منگل یعنی د سه شنبه ورځ ورته ټاکلې شي او د بهر ملکونو راغلي مسافرو قافله لا نه جوړيږي چې سیمه ته استانه کړي.
یو منگل دا بل منگل اوس بل منگل یا چې د بهر ټانګ خدا څخه دا غضب کلا خو بیا زر ربر کړه لکه دا دې د باندې ګرمي او د بلته انتظام دا ډېر زر غوړ خو څنګه را باندې ته خالي موټر ونی مو ته سره ما څنګه راځي به تا
د شمالی وزیرستان ناکامی اسمبلی پخوانی غړی مولانا نگزومان وای دغه کسان د بهر ملکونو نه هیواد ته سرمایه راوړي، خو د دوی په حال څوک هم رحم نکړي.
وکور وای چې دغه په ایمرجنسی باندې داسې انتظامات کړی وای حکومت چې دا غریب خلک مسافر خلک چې کما منګل ورې دی ورکړي دوه هغه منګل یا کل سره والا دا رجا وخت او دا ګرمي وخت او دا مسافر وخت شي نیو کلی ول پاتای دې نو والا یو اب ته منګل یې کنسل ته بل منګل ته او خپل منګل په کنسل و بیا درې منګل خو یې کنسل بیا هو څه یې څه پته نشول بګي چې دې مسافر دا دا تکلیف نه ورکړي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې هڅه کړي چې د روژې میاشتې په آخري هفته کې د بهر ملکونو راغلي مسافرو لا ورځ مقرره کړي او د دوی واپسي وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پر وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د باجول په سرکاري ډیگری کالج کې نه وازدا چې استادان لګدي بلکې د سخلو د وبو د خونو هم پکې کمې دي. په دې کالج کې 2024 دیش ځوانان زده کړې کوي او دوی وایي چې د استادان د کمی له وجې زده کړې اغیزمنې شوې دي. شانواز ترکزه له سیمې رپورټ راکوي.
د باجوړ په مومون د سیمه کې په یوازنی سرکاري کالج برخلوزو کې 2024 دیرش ځوانان سبق وای ور د استادانو یا لیکچررانو شمیر پکې 44 دی. د کالج د انتظامیه په وینا چې په کالج کې لتر لګ 44 استادان نور په کار دي ځکه چې د هر مضمون لپاره یوازې یو استاد دی او د شپږو مضمونونو استادان پکې بیخي نشته. د کالج یو زده کوونکی عبدالبصیر وای چې هغوی د استادانو د شمیر د پوره کولو لپاره نه یوازې د کالج بلکې پولیټیکل چارواکو او تر دې چې پارلیمانګړو ته هم ویلی خو لای هم نوې استادان د کالج ته نه دی را لېګلی.
ار ډیپارټمنټ یو پیپر اوس ټیچر نه کړی سنگل ټیچر کالج نو پدې کې د میډیکل او د زوال جو د باټ نه دی خو به خدا زه ته مسله راوته نو د مې سره هم د بیا هم څه گزاره کیږي دا خبر نه ټیچر راځي هغه په اپته کې یو درې کلاس والی سو ته پیر خپل موږ ویلو پرنسپل آفس کنټریټ باندې کوم ټیچران ویل شي هغه لالهون شي موږ ته دومره مې موږ ولا ته سي چې لګی شان موږ کو
د برخلوزو یاد کالج په کال 1998 کې جوړ شو. ولې د کال 2003 نه تر د کال 2001 پورې د یو پروجیکټ لاندې روان وو او وروسته سرکاري هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ یا د لوړو زده کړو ادارې ته حواله شو. په کال 2009 کې د جون په میاشت کې د وسلوالو لخوا په بارودو وال وزول شو چې دغه کالج زده کوونکي وروسته د عنایت قلعه باجوړ ټیکنیکل کالج ته زده کړو لپاره راوستل شو. څه یو نیم کال وړاندې یاد کالج یو وار بیا جوړ کړی شوی. ولې لا هم پکې د اوبو ستونزه ده او د ناستې کوټې پکې کمې دي. فرمان الله چې یو بل زده کوونکی دی وایي
بار بار د حکومت منګ دغه مطالبه کړې موږ د خپل امینګانو نه چې کم از کم دومره سال چې ویلې راځي که نور هیڅ هم نه یو چاله بچي دا د قوم بچي اصل مسله دغه وو دا بلدار سره پروفیسورانو کې دا کمې دي.
او کوم محل می چې د کالج د مشر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو ټلیفون یې بند وو. ولې د کالج د انتظامی یو کلرک احمد جان اول چې هغه د کالج د ستونزو د هواري لپاره تعلیمي مشرانو ته درخواستونه لیږلي.
یو لسم کې منګه تقریبا 415 لکان داخل کړي. زمونږ سره د سټوډنټانو تعداد 1200 کېږي. زمونږ سره د سبجیکټ لاش ولا پاکستان سټڈی شو سټټیسټیک شو چې د دې سره زمونږ سره یو استاد هم نشته دي. یو دا نور کوم سینسي مضامین دي میث شو کیمستری زوالوجی یا داسې بل او انګلیش او دې زمونږ سره یو یو استاد دی. بالکل جی منګه مختلف چټین کړی دی انتظامی دا ډایریکټر تا پاوی ته چې موږ یو زمونږ په وس کې نشته دي.
او یاد دی چې یاد کالج له د ماموندو د لورو پروتو سیمو ځوانان هم زده کړو لرازي او په کالج کې د یاد ستونزو د ختمولو غوښتنه کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاڑا تو اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا. اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژخ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د جنوبی وزیرستان د شوال رازینو او شاوخوا سیمو خلک وایي غرونه له معدنیاتو ډک دي خو د راسترو لپاره حکومت پلان نه لري. دوی زیاتوي چې په سیمه کې د کان کیندنې پروژې پیل شي نو په ترڅ کې به خلکو ته روزګار موقع په لاس ورشي او د هغوی زندګۍ به هم ورسره ښه شي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
رازینو د سره لره بره نور سیمه د سولی وزیرستان تحصیل شوال برخه ده. دلته د قیمتي معدنیاتو بې کچه غټې ذخیرې هم موجودې دي. قبایلیانو غوښتنه کړې ده چې حکومت یې دغه سیمه ته مخ راواړوي او د معدنیاتو را ایستلو دپاره د دوی پورا پوخ ملاتړ وکړي. په دغه برخ کې دوه قبایلیون احسان الله جلال خیل او عمل خان لنګر خیل مشال ریډیو ته په دارنګ ژغېده.
کیم مدنیاتی دا ډیر جتای پروتی خو پداسه مو دوالی سینا حق کړی دی چې هغه سه گرینایټ او فرمایټ ورسایي دی. افسوس دا دا چې دا مدنیات را سګی ندو شوی ویلې چې پدا لاکا سه روټی نه ندی ورتا روغلی د لاکا سه کچا روډی نه دی چې دا اپما دې میزو د لاکې ته مخربوره دی. دا خلکو غون په خپل کاروبار سه مشروب شي او پاکستان ته ډیر به دښنا
د سولی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان دا مانی چې که دغه مدنیات په کار راوستل شول بیا به شوال د ټولې دنیا د توجه مرکز وګرځېږي.
په شوال کې مدنیات ډېر زیات او د مدنیاتو د دغه لپاره چې کوم دی زمونږ دا کوشش دی چې بالکل دلته کې الحمدلله امن هر څه جوړ شوي دي. خو چې لارې ایکسس جوړ شي سړکونه ورته لږ شانتې پرانیستلی شي سړکونه که پاخه نه وي که کچټ ریکونه وي نو زمونږ کوشش دا دی چې د دې شوال نه مونږ د مادنیات راوباسو او د دې مادنیاتو په ذریعہ باندې چې کوم د شوال مونږ ټوري دنیا ته خو چې دا یو داسې پټه خزانه ده چې دلته کې هر څه پراته دي.
د شوال رزین کبالیانو دا جوتا کړه چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو او د سیمې نه د لاس کلن کډوالۍ په وجه چې د دوی کوم بې کچه تاوانونه شوي دي، د مدنیاتو کاروبار روزګار به هغه ټول بریا کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې شوې. اوریدونکو، د احمد شاه زمینه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له پاکستان سره د اړیکو شکولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالی نه شو. نوموړي دا خبره د افغانستان په پلازمینه کابل کې د کابل پروسې غونډې پرانیستونکي وینا کې وکړه. ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان ته د سولې پروسې د ګټه اخیستو لپاره وروستۍ فرصت ورکوي. د ده په خبره کې وسوال طالبان معقول وړاندیز ولري کولای شي په یو هیواد کې سیاسي دفتر پرانیزي. د خبر پر توګه حکومت وايي د فاټای اصلاحات په اړه په تیرو درو میاشتو کې د پاکستان وفاقي حکومت ته دوه خطونه لیږلي دي چې تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم نواشریف سلاکار مقام په غبرګون کې نن مشال راډیو ته ویلي چې دوی له ډیرو لور سره په بحث مباحثو بوخت دي او په خپل غواړي چې فاټا په خبر پښتونخوا زم کړي. د کابل امنیت قمندانۍ ویلي چې د ښار په نهمه امنیتي وزه کې نن یو راکټ ولګېدی. د امنیتي قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې ریاست وایي دا راکټ د کاناډا سفارت ته نږدې لګېدلی خو کوم ځاني او مالي تاوان یې نه دی اړولی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې د داعش ډلې نویشت استوال وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل تاولا خوګیاڼي نن مشال لړۍ ته وویل چې د تیرو 24 ساعتونو په دوران کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو د کوټ ولسوالۍ په نرګوسي سیمه کې هوایي بریدونه ترسره کړي چې له امله دغه استوال وژل شوی دی. کویت او امریکا هڅې پیل کړي چې د قطر او څو عربي هیوادونو ترمنځ د سفارتي لانجې په حل کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان او مصر په ګډون څو عربي هیوادونو پرون دوحه د ترګري په ملاتړ تورنه کړه او ویل چې قطر د ایران تر ملاتړ لاندې د فلسطیني ډلې حماس ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د اسرائیل لخوا د فلسطیني خاورې د ښکېلاک د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. زید راد الحسین په جنیوا کې د بشري حقونو یوې غونډې ته وویل چې دا ګام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته لار هواره کړي.
او سوریدونکو، د مشال رادیوي مجله خبرونه تاسو ته ورو ده. پروگرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي او نن تاسو د نننې خبرونه تاسو په تکراری توګه اورئ.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیو مجلې قدرمن اوریدونکو، په یو بل غنه کې نجیب عامر ستاسو په خدمت کې دی. په دې غنه کې د ډاکټر صاحب جمیل الرحمن پانیزي سره خبرې کوو. د په ادبي ژوند باندې ډاکټر صاحب د جنوبي پښتونخوا د خانوزۍ سمې اوسیدونکي دي. تعلیم یې په کراچۍ کې کړی، سیدل تپاروپا کې کړی او نن سبا په برتانیا کې ژوند کوي. ډاکټر صاحب زموږ سټوډیو ته هر کله راشي.
ډېر مننه. خدای دې شادر ولې نجیب صاحب ستاسو ډېر مننه.
کور مو ودان ډاکټر صاحب. اکسپټ خونو داسې جالب سړی چې هم تاسو په تبابت کې مو کار کړی دی، هم سفرونه مو کړی دی، ډېر هیوادونه مو لیدلی دي، په ډېرو ژبو هم پوهیږي او سیاسي مبارزه مو هم کړې ده. د پښتنو د بدې ورځې نه هم خبرې نو چون زمونږ پروګرام مجلده په دې کې ادبي او کلتوري سیزونه مونږ سیرو، نو دا راته وایي چې د ادب سره د څومره وخت نه وابسته یې تاسو؟
زه چې استاد لکه څنګه چې د ریډیو کار کوي، ما خپل ادبي وخت د پښتو د ماشومانو د پروګرام شروع کړی. او زما یاد دی چې په کوټه کې چې اول ځل د ماشومانو پروګرام په پښتو شروع شو، نو په هغه کې په تلاوت کلام پاک ما دا شروع کړ. او له هغه وروسته بیا په مختلفو ژبو کې، اول په اردو کې او بیا په پښتو کې، په مختلفو تکراری مقابلو کې او په دې کې په برخه اخیستلو، او بیا په اخبارو کې په لیکلو په مختلفو مجلو کې. نو دارنګ شروع سو، او بیا چې څه وخت په کراچی کې وم په ډاو میډیکل کالج کې په اسکول کې د طبابت، نو هلته یو داسې پړاو رالی چې زموږ ادبی او چې کوم سیاسي هلې ځلې دي د هغو یو داسې ګډون وسو، له ښه مرغ او ښه سیاسي او ادبي استادان چې هغه په سر کې ملي مبارز خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی، نو له هغه سره په ملګرتیا او تر ننه پورې بیا له هغه ګوند سره، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره چې کوم زموږ مرسته دی، له هغه سره زما ممبرشپ دی دا غړی، نو زما پر ادبی ژوند باندې چې کوم سیاسي برید دی غوښتنې دي، لکه تاسو چې ول په لار بر لار بر پښتونخوا کې افغانستان کې چې کوم عوامل دي ضروریات دي، نو دا یو ډیر لوی پرتو دا یو لوی ځای ده.
ډاکټر صاحب، کله چې یو ادیب ادب تخلیقوي، یو شاعر شعر تخلیقوي یا یو فنکار سندره وایي، که د سیاست چتری لاندې راشي، نو دغه افاقي پیغام متاثر کوي خو نه ستاسو په خیال؟
خبره ده، د افاقي پیغام ته هغه خلق خلاص دي چې هغه آزاد وي. دا د شعر او د شعر چې کوم ډیبیټ دی په دې کې، زار د ډیرو سترو خلکو خپل افکار ښکار کړی دي. انسان په شعوري ډول دانسي کولای چې هغه خپل چاپیریال سره یا چې کوم شاوخوا کوم ژوند دی لاغه دي ځان جلا کړي. نو دا صحیح خبره ده چې آزاد خلق چې دي، چې هغه نور غمونه د دنیا ورسره نه وي، هغه چې غمې دوران ورته وایي، نو هغه بیا جانان په غم کې ټیک دی، اړم دی وی وی دی. لیکن ما خپل ځان د دنیا له غمه، د پښتانه له غمه، یا چې کوم زموږ په علاقه کې تکلیفونه له هغه وخت دي، لا شعوري طور زما پر وینا باندې زما چې کوم اشعار دي پر هغه دغه پرتو دغه سایه ده، هغه ځان نه دی جلا کړی. زره دا ډیبیټ خو به مې شوي چې افاقیت څه دی زما دپاره، دا ډېر لوی افاقیت دی چې په شعر یا په نثر هغه پیغام و دنیا ته ورسوم چې د کوم ضرورت دی، کوم چې مطلب یو کیسه استازیتوب دی زما د خپل کام د افغان.
ډاکټر صاحب، تاسو د پښتنو د سترو مشرانو سره ناسته پاسته کړې ده، د هغوی سره مو د نګدینه کتلې دي، د هغوی خبرې مو اورېدلې دي، تاسو د خان شهید خبره او کلام داسې د نورو مشرانو د دوی سره ناستې پاستې ستاسو ادبي ژوند تصور کړ؟
دا ښه سوال دی، ښه پوښتنه ده. خبره دا ده چې لاول سره په دې سیاسي هلو ځلو کې زما مطلب خوشقسمتي او بولې چې زما تربیت دارنګ سو په مذهبي کورنۍ کې، نو له اول سره زه مطلب زه د قاری په حیثیت هم زما قسم تربیت وسو، ما قرات په تجوید زده کړی یو خو مقابلو کې هم برخه واخسته، لیکن چې کوم زموږ مختلف غونډې به وي سیاسي یا نورې، نو په هغو کې به داسې و چې زما کردار دا رنګ و چې ما ته به وویل سو چې ګل به ویل چې جمیل به تلاوت وکړي، زه به سټیج سیکرټري هم وم، بیا به ویل چې ډاکټر جمیل به ترانه ووایي، او بیا به دا ویل چې اوس به دی خپله وینا وکړي، بیا به ویل چې جمیل پانی ځای به خپل شعرونه ووایي. نو دا رنګ په داسې هلو ځلو کې به همیشه زما فکر ودې ته و چې زه چې څه وایم یا له ما زه څه غوښتنه کېږي هغه به څنګه ترسره کړم. نو تر پای پورې مې دا ارمان پاتې سو چې ښه په غور او په ښه زړه د نورو خلکو خبرې واورم، هغه ته به خلاص نه سو، ټول ذهن به مې په دې کې و چې زه خپل وظیفه ترسره کړم. نو څه مې وانه اورېدل له بده مرغه، چې څه مې وانه اورېدل، نو څه مې ډېر زده هم نه کړه، چې ډېر مې زده نه کړه، نو څه بس اوتی بوچ چې هغه ته پاتې سو.
انکساره نه کار اخلي ډاکټر صاحب، تاسو د پښتنو د پوهو مشرانو څخه درته وایي ډاکټر صاحب چې مونږ خو ډېر کم ډاکټران لرو، چې یو ښه ډاکټر ولرو هغه هم رانه شاعر شي یا سیاست طرف ته لاړ شي، دا خلک پس کوي.
بس دا اوس خبره دا ده چې دوه شیان دي، یو دا چې ډېر کلونه زما له وطنه لرې پاتې شو، نو ځکه له پښتو او له پښتو ادبي هلو ځلو لرې پاتې شو د مطالبې او د تجربې پر اړخ، او دویمه خبره دا ده چې په پښتو ادب کې یا په شعر کې زه د پښتو ژبې د سوچوالي یو قسم استازیتوب ته هم مطلب هغه ملرم، او زه په دې لړ کې د استاد مجاوید عمر زیار صاحب او د استاد لطیف جان باوی د سکول یا د درس سره یم چې زه غواړم چې په پښتو ژبه کې نور ټکي نه وي، دا داسې نه چې مطلب عام ډول په بس یو دروازه تړل غواړم چې پښتو ته دې نور ټکي نه راځي، پښتو مطلب به سیاسي پراخه سي، یوازې به هم هغه د نور ژبو له برید څخه خلاصېږي نه، نو هغه مګر ذاتي طور داسې دي چونکه ما زه ډېر زده نه کړه او پښتو سوچوالی چې دي ژبه هغه مطلب زما مطلب مرام دي، نو ځکه ډېر مې نه ولیکل، ډېر مې نه دي لیکلي، او هغه یو زما هغه شعر چې د پردو نه د وطن دی هغه زیم، د پردو نه د وطن دی هغه زیم، نه پاولای دی نه پاون دی هغه زیم، او پاس اسمان او لاندې مځکه یې پلونه چې د دې میچنې ژدن دی هغه زیم.
اکثر تاسو د سوچوالي خبره وکړه په دې خپل مرکه کې، مونږ ریډیو کې یو، مونږ هم د دې ستونزې سره مخ یو، کله چې ژبه ډیره سوچه کو زمونږ اوریدونکو نه پوهیږي، او ډیر خلک بیا دا ګیله هم کوي چې تاسو کومه ژبه وایي یوازې تاسو پرې پوهیږئ، نو صحیح ده ژبه خو به سوچه کو، خو دې اولس ته به څنګه رسوو، یو پوهاوی څنګه راولو چې خلک بیا پوه شي زمونږ په خبره.
دا خدای خبره ده چې زما په خیال چې کوم وخت د سوچه ادب خبره کیږي، نو د دنیا په ډیرو ژبو کې داسې خلک شته چې هغه اوس لکه د هندي یا د اردو ژبې یو ډیر ستر شاعر غالب دی چې خلک وایي چې دا مشکل پسند و ډیر نه پوهیږي، نو استادان ستا د هغو تشریح کوي، په کار هم دغه ده چې داسې سکولونه داسې مدرسې وي چې خلق ورته او شاګردانو ته دغه تشریح وکړي، دغه تفسیر وکړي، ورته وایي چې مطلب څه دی، دا رنګه ژبه چې دغه معرفي سي چې مطلب دا ټکي دي، دا الفاظ دي، د دې مطلب څه دی. ها یو سیاسي اړخ دی چې مطلب عوامي اړخ دی، اولسي اړخ دی، په هغه خو ظاهره ده چې په کار دي خلق هغه ژبه وینا وکړي چې په هغه دوی پوهیږي، مګر زه د دې په حق هم نه یم چې لکه نن سبا چې د سوشل میډیا یو ناتار دی، او په هغه کې خلک یو دی یو دی یو زه وي او نور ګرد انګریزي وي یا اردو وي او نور ژبې وي، نو ما دا خیال چې داسې یو چې زموږ په خپله یو داسې نظام وي د تعلیم چې په هغه کې پښتو وي او په مورنۍ ژبه اول او بچی ته مطلب تعلیم ورکول شي، او پښتو چې دا مطلب په سوچه انداز و هغه ته بیان سي، موږ پښتو زده کړی نه ده له سکوله، موږ مطلب دا هر څه چې زده کړی دي، زما خوش قسمتي وه چې زما بابا مولوی عبدالخالق صاحب یو ښه شاعر او ښه ادیب و، نو ما خو په یو ادبي کورنۍ کې روزنه سوې ده، دا زما خوش قسمتي ده، هر چا خو نه ده، مطلب ما پښتو ژبه په سکول کې نه ده ویلې، زه دا غواړم چې هر بچی چې دی د لر بر پښتونخوا هغه کم از کم ابتدائی تعلیم په پښتو ژبه وکړي، نو بیا دا ستونزه نه پاتې
شي. ډاکټر صاحب، د دې ترڅنګ د ادبي جرګې چې دي په پښتونخوا کې، په کوټه کې، په خور کې، په قندار کې، جلال آباد کې، دوی اونیزي غونډې کوي، په هغه کې غیر رسمي غونډې وي، خلک راځي شعر وایي، په شعر باندې نقد کوي، په نثر باندې، له دې لارې هم موږ کولای شو د ژبې د سوچوالي لپاره کار وکړو.
ډېر دا وګوره، مطلب تاسو زره خبرې ډېرې زما را یادېږي، پښتو اکاډمي په کوټه کې موږ درې سلو داسې پنځه کسان ناستو په یو رستورانت کې چې موږ هلته هوټل ورته وایو، دا جوړه کړي زه په یو انداز، زه او زما بابا دواړه د پښتو اکاډمي د پښتو بنیادي غړي یو، نو له هغه دغې خوا چې مختلف ځایو کې پښتو اکاډمیز وي، هغه کتابونه هم لیکي، هغه دا رنګه مجلسونه هم کله کتا سوچ ذکر وکړ نو لدی خو واقعي د سیاسي پښپړسي او عوامو ته ولسته کیسم د دې خلزو د شاسر رسیدل
سي راځي په مومن ځنی خلک وای چې څوک چې یوازې د پښتو لپاره کار کول غواړي هغه به نور ژبو کې تکړه نه اعلان کې لړ مثال تاسو د پښتو د پاره ډیر کار کړي خو مونږ اوریدلی چې په ډیرو ژبو پوهیږي نو تاسو راته ویل شي په څومره ژبو تاسو برلاسي
ما خلاص هو اته ژبه وي
تا کومې ژبې دي
دا بختل مطلب پښتو دا انګلیزي دا اردو دا مالټیز یو ژبه ده مطلب عربي په خپل فصیح ډیر شایسته ژبه ده زما ډیر خوښ ده مطلب قرآن شریف ژبه ده لغزم اول زده کړو لیکن چې کوم سپوکن یا د عوامو وینا ژبه ده هغه هغه رنګ نه ده کنه نو سیکولو مالټیز یو عربي ده چې دا مالټا کې په لبنان کې په تیونس مراکو او لیبیا الجزائر کې ولکې جوزه هغه وایي اسم مطلب دا رنګ په فارسی کې څه گزار کو بیا
په انګلیسي باندې پوهیږي
نو انګلیسي
ظاهر ده برتانیا کې
څنګه ما دریا تکړه مقامی ډول خلق بلوچی ورته وای مطلب بلوچستان کې دوه لوی ژبې دی او برهوی ده چې موږ په کوټ کې کمالکه کې هغه مزدکړه زما یو ورور چې دی هغه د برهوی ژبې مطلب دیوان لري چاپ دیوان لري سره ما نو دغه ژبې دی او اوس لګیم او سپینیش زده کوم په خو می جرمن دا کوم مطلب ز په اټیمولوژي کې دا ژبې چې کوم بنیاد دي کوم ټکی دي په او کې ډېر ما درک دی زما ډېر مطلب کې سم دلچسپي ده
بیا خو ډاکټر صاحب دا مرته ویل شي ولی ځینې ټکی په ډېرو ژبو کې یو شان وي مثلا مور ما یا ځینې داسې مونږ د ته په چکی اوسي ګو مونږ هم چایو ته چای وایو داخله کم چای وایي ځینې نور ټکی داسې
دا دلچسپي ده ما استاد ملګری ټول مال دا تر دې اند پوری چې د پښتو چې کوم لږی زه خو مطلب دا چې اوس جرمنی کې زبېد جرمن موږ وایي چې رښتیا دوی رښتیش رښتیش بلکې رښتیا ته رښتیا وایي نو ډېر ټکي دا رنګ دی او موږ خپل لهجه چې اوس مطلب شین دی کنه مثلا څوک ش څوک خ څوک ش دا غوړي خ دا رنګ د جرمن ژبې چې په مختلفو ټاپو په سیمو کې ايش اخ اخ دا د مطلب د قدیم زمانه ده د خبر د غراروان یو ده احتمالي چې د زبید بنیاد دي چې کوم چې کې دي په دې کې درک ولګي ریسرچ وکي نو دا به
تاسو په دې کار کړی راځي
پس په دې لګیم او په دې لګیم او اوس چې مطلب له سرجری سره فارغ سم او کار پرې شو نو پر دې باندې بس مطالعه ست دا وکړو بس ریسرچ وکړو
لکه سب تاسو د اډوکو جراح یې نو درته وایي چې وخت ته پیدا کیږي په برتانیا کې ځکه دلته مصروف ته ژوند ډیر کنه نو شاعرۍ ته وزګاری کې کله کله غزل لیکي
کوم اوس لکه ماچ درتول چې هغه چې کوم عملی کار دی د طبابت یا د سرجری هغه مې اوس ختم کی هغه تقاعد مې وکي لکه څنګه چې وای نو بس اوس به وخت وي داسې په ادبي تاته وخت ورکو زیاتره
سای ډاکټر په خبر کې یو غونډه و او ډاکټر اسرار د پښتو ژبې یو نومیالی شاعر دی او د ډاکټر هم دی نو چې د کله تقاوت کیدنه په خبر پرسکرپ کې ورته و غونډه نیولې نو هر چا ویل چې ډاکټر صاحب ډیر خوش و چې ته ریټایرډ شې اوس به ډیر کارو کې ادب ته هغه خیره کې ورته تاسو مانم پښتنه کړې د کنه ز سغواړم نو د تقاوت ژوند کې تاسو خوشاله د پښتنو د پاره د ډیر سوچ موقع پیدا کول شي
دا خو دا په خپل د زموږ مرکه چې ده دا په خپل د یو مثال دی چې دا پاول زل موږ خبري سره کوو دا وخت له ما سره نو نو چې اوس ما تقاوت کړې دي او ما سره دا وخت پیدا سوي او تاسو دا لوپ کړې دي او دا مهرباني چې مطلب زموږ راغوش دې د مطلب مثال دی چې دا رنګ به بیا د هلي ځلې پر مخ بیا یو
ډاکټر په اروپا کې چې کوم پښتانه میشتي یا خاص کار په برتانیا کې چې تاسو ولته دلته چې کوم نسل رالو شو د دې پښتو څنګه ده دوی د خپل ادب نه کلتور نه موسیقي نه څومره خبر دي
بس له بعد مال غدا سړي چې زموږ چې کوم ماشومان دي او چې کوم ملکو کې پاتسي دا خو یو ښه خبره ده چې افغان کې په هر افغان کې په هر پښتون کې د دې خبري صلاحيت دي چې هغه زبیز غرض تکي ولی زموږ جبی چې کوم الفابټس دي هغه تقریبا دنیا په هر ځای کې ولر سي دا هغه ادایګي دا هغه چې کوم لهجه دا هغه ورته اساني پښتون له شمرغه له بده مرغه جبی ډیر زغر دي قبول کی او په قیمت د دې خبري چې هغه خپل ژبه یې رول بے کمالی پموش کی بس نفوس کڑی دی لیکن چونکہ موج ودیتا صدا سی فورمز چی اگر تا یہ فورا پا انگریزی کی اگر مون ندی جور کری چی خلق لہ موج خپل بچی چی دی ما شمان و حقو تا در سوکو پسکول کی اس مثلا یو مثال دا دی زلیو ملگری سر چیز ما لما سر پا اسپتال کی زما جونیر ڈاکٹر دی او دا فلسطین دی نو داغا ما شمان پا داغا کی پا برطانیہ کی دری ما شمان دی داغا زرد آغوش چی دا ما شمان خپل زبان عربی زدکی او نو شد دیر لیری پا یوزای مانچسٹر کی آغوی سکول پا ویکند کنی پا افتاو پا اتوار پا کرانی والی او ما شمان دا اول صنف نو اخی بیا تر ای لیول سپوش دی ورته وای او کی عربی ورته وای
دا کار د پښتو د پاره نشي کی
د دې ز اوس غره خلق د مورنی ژبه خبره کی د مورنی ژبه تر ټولو زیات خدمت دی مور کول سی موږ مور له مورنی ژبه جلا کړی ده
مور تعلیم یافته نه ده
پر موږ باندې لوی احسان د خپل مند دی د پښتو ادب هم دی اوس ګوره ټپی دی غاړی دی دا ټول دا چا دا خو ګمنامو زموږ چې کوم باندې خوندې نه هغه جوړ کړی هیڅ درس ایسته دی هیڅ سکول ته نه دی تللی نو سوچا پښتو هم هغه پاته کړی ده نو ما په دې سکول کې ولیدل چې هلته ټول چې کوم استادان وي اټول چې وي هغه باندې خوندې وي ټول باندې خوندې وي نو موږ هغه وخت دا کولای شو هغه وخت دا کولای شو چې موږ خپل ژبه مورنی ژبه له مور له هغه جلا نکو په تا او په ما دا کار دی تر څو خپل وظیفه ده د هر چا خپله وظیفه ده ستاسو دا سوال صحیح ده ولې موږ نسو کولای مګر په داسې انداز چې موږ دا د درس د تدریس کار او خپل مند خوندو ته لکو
الله دې وکړي د هغې ورځې په هیله یو ډاکټر صاحب نو تاسو نه که ممکنه وي څه واورو د یو ستاسو د شاعر کلام د شاعر په ژبه دا به ډېر زیات خوند وکړي او موږ اورېدلی چې ډېر ښایسته ترنم هم کوي ډاکټر صاحب موږ ته د خانوزې ډېر ملګري ټلیفون کوي او د هغې سیمې د ټولو آواز ښایسته وي نو حتماً ستاسو غږ به هم ښایسته وي ډاکټر صاحب
ډېر مننه بس زه به دا یو غزلی
ارشاد ډاکټر صاحب خوند به وکړي
زپاتم خو خوجی می سپلونی دنیستی زپاتم خو خوجی می سپلونی دنیستی پرمای وسیلو بس دغونی دنیستی پرمای وسیله و زپاتیم خوا خوجی می سپلونی دنیستی پرمای وسیله و بس دغونی دنیستی یم غلی چیز غم نستا د سپین گای پا زمانه کی یم غلی چیز غم نستا د سپین گای پا زمانه کی حلوان جوڑوام د مچھڑونی دنیستی حلوان جوڑوام دے مچھڑونی دنیستی پرمائے وسیلو ورغشتم دی پستر گو کی نو ندی انگرله ورغشتم دی پسترگو کی
نو ندی انگیرل اس خواڑے می پکونج کی درنجلونی دنیستی اس خواڑے می پکونج کی درنجلونی دنیستی ز پات یم خوا خوجی میسو پلونی دنیستی دو جخ دیل دیلوری او جنت له هغی خواست دو جخ دید دیلوری او جنت له هغی خوانه ترگنز ما ترزڑیا تر پڑونی دنیستی سرگنز ما ترزڑیا تر پڑونی دنیستی فرمائے وسیلو بس دغونی دنیستی درک دشن خالیو پسی مگر زا جمیلا درک دشن خالیو پسی مگر زا جمیلا مینی سوی پرتا خبر انجونی دنیستی مینی سوی پرتا خبر انجونی دنیستی پرمای وسیله و بس لغونی دنیستی
واه ډاکټر صاحب دا خو یو فضای را جوړ کړل بخي وطن ته بوتلم دومره ښکلی آواز دومره ښکلی غږ په دې برتانیا کې په اروپا کې دومره سوچه پاتې شوی ډېر زیات خوند دی وکړو ډاکټر صاحب موسیقي سره هم آشنا یې
نه داسې نه داسې رسمي غوندې نه خو ما درته ورته نه چې په غونډو کې په جلسو کې په ترانو کې په د کوم ترانې به مو ویلې خو نه داسې موسیقي نه چې ده
ځکه ما وایي چې تاسو دومره ښکلی ترنم او د هغې کمپوز او دغه هر څه خو بېله موسیقي سره د مینې نه کله ممکن
خو دا مطلب ما نور داسې د په تېر څو کلو د مخه د هندي یا د اردو یو ډېر سار مشهور شاعر دی فیض احمد فیض د هغه بیا یو ډېر مشهور نظم دی د هغه پښتو ژباړه کړې وه نو هغه مې بیا په یو ډېر لوی غونډه میټینګ کې د هغه ټول مطلب اس یو سب زرا پښتانه مو لیکن په کم میټر یا په کم وزن هغه ویل سوی په هغه جبه نو په هغه میټر هغه جبه کې ما ترنم ورته ویل
حتما خلکو به ډېر خوند اخیستی
دغه سیدي کنی نور موسیقي آلات چې دي له هغو سره مطلب
خبرې ډېرې زیاتې جالبې دي او کاش دې وخت تیاری کولی نو موږ به د مرکه نوره هم اوږده کړې وه خو خیر خو یار د ژوندی دیدن به کېږي بیا به تاسو ته بیا تکلیف درکو راغواړو به مو یا د ټلیفون د لارې کور مو ودان چې په دې خپرونه کې مو راسره
ستاسو سوال و چې موږ څه نور خدمت وکړو د خپلې ژبې
کور مو ودان د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو له همدې سره د دیونې غنه تړو پر اتلونکو نه کې باید نور کلتوري مطالب سره نجیب امیر تاسو په خدمت کې وي تر هغه د لوی خدای پامان.